د دیوا خبری خبرونه ته خرغلاس او ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زم بختوشه
نن د زیارت یاد پنځم بیورس کال 2019 د جون د میاشتې وشتمنې ته دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بچا ده لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سفر په وخت د وزیر اعظم عمران خان سره په دوړخیزه سوداګرۍ اقتصاد امنیت او د افغانستان په سولې خبرې اترې کړي مطبوعات وایي دواړه مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې د امنیت او ثبات په خاطر به د دوستۍ یو نوی باب پرانیزي
بل لور ته په پخوانی قبایلی سیمو کې د ټاکنو د کاندیدانو د نیولو په اړه د پاکستان د ټاکنو کمیشن د ځایي چارواکو نه سپیناوی غوښته دی هلته ځینې مخالف ګوندونو تور لګوي چې د امیدوارانو پر ضد یې مقدمې هم جوړې کړي دي خو پولیس وایي چې سیاسي فعالین د یو څلور څلویښتم آرټیکل سرغړونه کوي
او د خیبر پختونخوا حکومت د ملکن ډویژن په شپږو ضلعو کې د 15,000 نه زیات خصوصي پولیس په ریګولر پولیس ور بدل کړي دي پولیسو د وزیر اعلی محمود خان د دغه ګام ستاینه کړې ده
سرټکی تاسو واوریدل په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو واوریدل د پاک د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د اسلام آباد سفر کړی دی د وزیر اعظم عمران خان سره لیدل کتل کړی دی نو موړی ته دغه بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وخت باندې ورکړی و تفصیلات اخلو د ډیور ډیو خبریاله رابیه پیر را سره د اسلام آباد نه مرګر شوی چې مشرانو سره خبرې کړې دي او کوم ملاقاتونه شوي ستړي مشر رابیه
ډیره مننه بختور
شه رابیه پیر ډاکټر اشرف غنی په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدل کتل کړې دي ګډ اعلامیا د دغه لیدو کتو راغلي د مخه ته
جی بختوسا څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسمشر چې دا وخت پاکستان په دوه ورځنی سفر دی د پاکستان د مشرانو سره لیدلې دي د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي د هغې پس کومه ګډه اعلامیه چې جاري شوې ده په هغې کې پر دې خبره باندې ویل شوي دي چې موافقه شوې ده چې دواړه هیوادونه به خپل ملګرتیا چې ده خپل مرستې دي د هغوی به یو نوی باب پرانیزي او زړې خبرې به هیروي او پاکستان او افغانستان به یو داسې اړخ ته
جی رابیه ستاسو آواز پکې په میانس کې کټ شو دغه ملاقات چې کوم وشو نوموړي د چا سره دغه ملاقاتونه کړې دي که دا راته هم تفصیل وایي
جی وخت وشو صاحب د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان صاحب سره لیدنه شوې ده د دین علاوه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدنه شوې ده او د صدر عارف علوي سره هم لیدل شوې دي د دینه علاوه د دروازو هوادونو ترمنځ کم مشران چې دی د هغې کم ډلې چې راغلي دي ډلې چې راغلي د هغې د پاکستان د مشرانو سره لیدنې شوی دي او په دغه خبرو کې چې کوم اعلانیه جاری شوی ده د وزیر اعظم د مانی لاړه په هغه کې ول شوی دي چې موافقه شوی ده پر ښه اړیکو باندې پر مرستو باندې چې راتلونکي وخت کې به د دوارو هیوادونو ترمنځ مرستې کېږي په تجارت کې به د امنیت په اړه به خبرې اترې کېږي او کوم د امنیت د سولې کوم د افغانستان د سولې عمل چې روان دی په هغې کې په هغې په اړه باندې به خبرې کېږي او ورسره د تجارت د سوداګرۍ او رابطو په اړه به خبرې کېږي دا هم ویل کیږي د دین علاوه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو خبري غونډه سره هم وینا وکړه او هغه دا خبره وکړه چې په دغه لیدونه کې اهم خبره دا و زړې خبرې به ویری ساتل کیږي او نوې خبرې او نو اړخونه ته به پام راګرځول کیږي. نوې خبرې به کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ. دوی دا هم ویلې چې پریکړه شوې ده چې څلورویشت ساعته به د تورخم پوله چې دا هغه پرانیستل کیږي د تجارت دپاره، د ټریډ دپاره، ترانزیت ټریډ په اړه باندې به هم خبرې کیږي. او ورسره به دا وویل چې د ویزې په اړه چې کومې ستونزې دي د دواړو هیوادونو و خلکو ته وړاندې دي، هغې باندې خبرې شوي دي. او پر دې باندې دا پریکړه شوې ده چې د ویزې اسانتیا به ورکول کیږي. او د دې دپاره شاه محمود قریشي وویلې چې په کابل کې، په افغانستان کې چې کوم سفارتخانې دي، هغوی دا پریکړه کړې ده چې هلته به کوم خپل کارمندان دي، خپل کارکوونکي دي، که هغوی شمېره به هم زیاتوي. د دې نه علاوه دا هم فردوس شکاون صاحبه دا خبره وکړه چې په راتلونکي جولای کې به د صنعتونو کوم وزیر دی، وفاقي وزیر، هغه به د افغانستان سفر کوي او هلته به د هغه ځای د چارواکو سره، د مشرانو سره، د پاکستان او د افغانستان د تجارت په اړه باندې خبرې کیږي. نو دا هغه اهم ټکي دي چې په نننۍ خبرو کې د یو بل د مشرانو ترمنځ شوي دي. او مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې شوي دي او پاکستان دا باور ورکړی دی. کوم چې شاه محمود قریشي استراتیجیک سټډیز په یو غونډه کې د ګډون په مهال وویل چې پاکستان دا باور ورکړی دی چې کومې مرستې پاکستان جاري ساتلې هغه به د دغه خبرو د پاره هغه مرستو ته دوام ورکوي. پاکستان غواړي چې هلته د افغانستان امن راشي، په افغانستان کې سوله وي، ولې چې دغه ټوله د پاکستان په ګټې دي. او پاکستان نه غواړي چې په ګاونډي هیواد کې صداسې اړۍ ګړۍ وي د دې دپاره، او نه غواړي چې خپل په هیواد کې صداسې حالات وي. نو د دې دپاره په ټوله سیمه کې امن ضروري دی.
رابعه پیر، په پاکستان کې په لکونو شمیره کې افغان کډوال میشتي، د هغوی په اړه باندې په دغه غونډه کې څه خبرې اترې وشوې؟
د شاه محمود قریشي له اړخه څه داسې خبره خو مخې ته نه ده راغلې، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغه افغانانو په اړه هم خبرې شوې دي. او ویل کیږي چې دغه کوم د پاکستان کې د دوی اوسېدل چې دوی پر هغې باندې اشرف غني صاحب او حکومت د پاکستان حکومت ډېره مننه ویلې ده. دا امکانات څرګندېدو چې کېدی چې څه پرېکړه وشي د دوی په راتلونکي ورځو کې، په دېرشمه نېټه چې کوم وخت ختمېږي، خو تر اوسه پورې د مطبوعاتو لاړخه، د حکومتي چارواکو لاړخه څه داسې خبره مخې ته نه ده راغلې چې آخري پرېکړه په دې اړه باندې څه شوې ده. او د دې نه علاوه زه به تاسو دا هم ووایم چې د مطبوعات سره په باقاعده توګه په دې اړه باندې د ټولو مطبوعات سره خبرې نه دي شوي، یوازې په سرکاري کچه باندې د خبرې مخې ته را روانې دي.
ډېره مننه رابیا پیر ستاسو.
ډېره مننه. په مخه مو شي.
د دیوا قدر منو لیدونکو، خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ویني او ګوري. ستاسو لپاره څېړنې هم لرو. او د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سفر پاکستان ته، او هلته د لوړ پورو چارواکو سره، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیده کاته څه چې تفصیلات واغه تاسو ته زموږ خبریالې رابع پیر وړاندې کړه چې هلته تللې وه، او دغه غونډې تفصیلات یې ټول ستاسو شریک کړه. خو څېړنه هم غواړو په همدې موضوع ستاسو سره شریک کړو چې دا مهال زموږ سره ملګري شوي دي زموږ همکاران او څېړنکاران افتخار حسین صاحب، او د دې ترڅنګ پیر زبیر شاه صاحب. افتخار حسین صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو، او پیر صاحب تاسو ته هم
مننه.
افتخار صاحب، لومړی ستاسو ولوري ته راځو، او پوښتنه به مو دا وي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم سیاسي اړیکې دي، په هغې کې ستونزې څه دي اصلي؟
دا صدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو اړخونو باندې په اړیکو کې خندان پاتې شوی دی او هغه تر اوسه دوام لري. دا غي مثال به مونږ یو څو چې کم مثالونه دي. هغه اول خبره خدا ده چې یاره اعتماد د دواړو ترمنځ نشته دی، او په هغه کې دا بی اعتمادي چې ده، نو دا د سیلتونو لامل ده. دا سند چې غنی حسې ده، بل خبره پکې د دینه علاوه دا چې د دوی دواړو ترمنځ په استراتیژیکی موضوعاتو باندې هغه فکر شریک نه دی کم چې په دغه سیمه کې دی. د پاکستان په افغانستان کې چې کم اهداف په خوا کتل کمنګه وګورو هغه نظر او د پاورز هغه چې کم خپل اهداف دي هغه هم نه دی بدل شوی. او د دینه علاوه د دې دواړو ترمنځ چې کم اړیکی دی او د خلکو ترمنځ یو فضا ده بیا پکې منګه ګورو چې نه ده پرځای شوی ک بل وګورو منګه د ډیورن په کرخه د دواړو د ریزونه دا وخت مختلف دي. د پولي اخلاصېدل بندېدل په وړو وړو خبرو باندې کم چې د غاړي کې خکول شي هغه په ځای پرتی دي. نو دا خو ما یو څو مثالونه ورکړل په دې کې نور یو شمیر داسې خبرې دي چې هغه د دوی سیاسي او ستراتیژیکی یا نور چې کم دغلته دفاعي منګه ورته وایو په خاصه توګه بیا د طالبانو د خبرو اترو چې کم دا ورسته لړۍ پیل شوې ده نو په دې کې منګه تر دې چې هدف دا دی د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر چیرې دوی پاکستان د خپل اثر رسوخ استعمال کی او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی خو هغه هم لا تر اوسه پورې نه دی تر لاسه شوی دغه هدف. نو یقینا ډیر غټه خلا موجوده ده او هغه خندان دي چې دا تر اوسه نه بلکې کومنګ بیا په شال اړ شو کتا سو ګوره د پاکستان د ایسای پخوانی مشر جنرال احسان دا د ترکیه یو خبری ایجنسی دا کم چې سرکاري خبری ایجنسی دا هغه ته په یو مرکه کې ویل دي چې را باید د افغانستان د سولې عمل چي دي هغه په افغانستان کې هغه خلک چې خپل اهداف لري او دا بیلاری کول غواړي دا غوینه وساتل شي په واشنگتن کې وساتل شي په سیمه کې. خو بیا هم د پاکستان نوم نه دی اخیسته. بیا موږ ګورو چې په ورستیو کې د یو ټینګ ټینګ تلاري افغانان را بلل د پاکستان د ریاست په سوچ کې آیا سفر راغلی کنه د دغه راغښتو اهداف نه دي خودلی. خو یو وار بیا هغه سیس منګه ولید کم چې د روسیانو د وطن ورستو پاکستان ځان تیار کړي او غرول له بولو نو ډیره مسلې دي. خو یو خبره ده د پاکستان د ریس بای په دې کې تکرار کما او هغه داري چې اوس دوی دا وای او دا باور ورکی نړۍ ته چې ګنیرا اوس پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دغه امن وجه دا خی چیرې غنی نور دا جګړه ختم شي او د دې بدامنی اثر په پاکستان هم ډیر دی.
مننه افتخار صاحب تاسو را سره مالو سي د پیر زوبشا صاحب څخه چې د مهال زمو سره په استودیو کې د یغوی نه هم پښتني لرو. پیر صاحب تاسو د افتخار صاحب خبري واوریدلې هغه داول چې د دواړو هوادونو ترمنځ باور یا اعتماد باندې هم ستونزې دي. ستراتیژیکی فکر کې د دواړو هوادونو دغه توپیر دی او د دې ترڅنګ ډیورنت کرخه باندې هم د دواړو دریز فرق لري او د دې ترڅنګ نور داسې ستونزې هم یاد کړلې. خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان څخه چې کومي تمی کی ک افغانستان ک نور ټولنې یا نور هوادونه طریقي آیا پاکستان به وټوانی کی چې هغه پوره کی؟
نو چې پاکستان خو بالکل تم ډیر دی خو بنیادی تم چې کوم ویل کیږي چې پاکستان نه بکې دي شي اشرف غنی هم دا غوښتنه کوي هغه به دا وی چې پاکستان د هغه مرسته وکي په امن په دې خبرو کې چې کوم دی ویل چې وای چې مونږ کوو او دا سه مرسته دی وکړي لکه څنګه پاکستان وای چې مونږ امریکا سره وکړه چې طالبان مو ورسره خبرو ته کینول. افغانان دا وای چې تاسو باید طالبان مونږ سره خبرو ته پک شان کینو لکه څنګه امریکای سره کینول دي ولې چې کله پورې د افغانانو منځ کې دا خبره نوي شروع شوی نو او پورې به دا د امریکای او د طالبانو ترشي خبرې به وي هغه مهمه دي. خو ځنه خبرې لکه د افغانانو منځ کې کیناستل او د دزبندی اعلان کول دا به دا سی وی چې دا به په کار دي چې پاکستان په طالبانو فشار واچوي د ته راضی کی یا د ته مجبور کی چې دا شومني ولې چې کله پورې دوی خپلو کې نوی ناست نو دنه اس هغه نه جوړیږي چې دوی بوربن کې ملاو شو کدی په ماسکو کې ملاو شو او کدی په چین په دوره لاړو. اصلي خبره د افغانستان کې دنه د افغانانو منځ کې دا او باید چې طالبان پاکستان دله مجبور کینو دا ډیره غټه تمه ده او پاکستان اما نه د خیال چې اوسه پورې دې ته تیار دی چې دوی هغه تکې نه وی خبرو تا پاکستان یو خګوري لګیا دی هغه ټول جایزه اخلي چې آیا د په مفاد کې دادی چې د کینوي او د امن راولي او کنه دوی د حالاتو ته ګوري چې امریکای به سکیږي دلته الیکشن دی او په افغانستان کې دن سکیږي الټم الیکشن را روان دی نو دا ټول سیزن ته هغه د خبره الک چې کوم مرسته ده چې کوم تشدد کومول کې مرسته وکي او د افغانان طالبان د افغانانو سره کې نوي په دې کې د لانخ کاری چې پاکستان دلته تیار دی
پیر
صاحب موږ سره اوسې افتخار
وسې ورشا صاحب
باور شو جی افتخار تاسو ته پوښتنه
لرم ما د دوی چې کومه خبره وکړه خو یو بنیادی غوښتنه ده او پاکستان همیشه نړۍ ته امریکای ته واشنگټن ته په دې تیر تل سوکالو کې دا باور ورکړی دی په سرکاري او غیر رسمي کچو باندې چیرې د افغانستان د امن کلی کنجي د دوی په لاس کې ده خو چې بیا کله د خبرې هر یو سیز میدان ته شه نو اوس وی چیرې زمنګ په دون اثر رسوخ نشته د غوی په ایجنډا مونږ په اثر لرو خالی راوستل شو چې کله کینی خبرو ته نو بیا د کریډیټ اخلي چیرې د مونږ راوستي په رسمي کچا باندې خو اوس تاسو کو ګورئ نو په دې کې یو بنیادی ټکی موجود دی د دواړو په اړیکو کې او هغه دا دی چې دا اوس تیر د خالی پورس سکم کانفرنس شوی او پاکستان افغان مشران را بللیو او په مری کې دغه غټ کانفرنس کو هغه ته پخپله شاه محمود قریشی ویل دی چې را د دواړو ترمنځ د بے باورۍ د بد اعتمادۍ یو لړۍ ده سایکل نو لفظ استعمال کړي او دا نه ختميږي کله خشي کله واستدی په شابانی لتون سدي تاسو لګو ګوري په پاکستان کې خو یو سیاسي حکومت څخه کله هم وی نو اړیکې ساتي خو بنیادی خبره ده چې آیا د پاکستان پاورز او سکیورټي استابلیشمنت تر ټولو غټه پښتنه چې دا وخت په مطبوعاتو کې ورشلون کې کوي په افغانستان کې هم او د پولیس د خوا بیا په پاکستان کې هم ناغه ده چې آیا د پاورز او د استابلیشمنت هغه فکر ګینه بدل شوی دی کنه نو کومنګ وګورو هغه خبرې لا په خپل ځای باندې موجود دي هغه منبع هغه ذریعہ کم چې د بد اعتمادۍ یا د بے باورۍ ذریعہ جوړیږي هغه لا اوس هم په خپل ځای باندې موجود دي نو آیا پاکستان خپل رول لوبي نه لوبي په سیاسي حکومتونو همیشه دغه بیان ورکي او د دریس پاتې شوی چې افغانستان کې امن غواړو خو که په ګراوند باندې کې په ځمکه باندې هغه کارونه وکټل شي لکه زه به تاسو ته وایم چې آیا پاکستان دې خبرې ته تیار شوی چې افغانستان یو آزاد هیواد دی او د هندستان سره همداسې اړیکې ساتلی شي څنګه چې پاکستان د سعودي عرب یا د یو بل هیواد سره ساتل غواړي نو په دغه اهدافو کې کم بدلون د پاکستان سټریټیجیک کیلکولس د پاورز یا د استابلیشمنت بدل شوی دی کنه دی په دې باندې شیډون کې وی چې را هغه اهداف لا خپل ځای دي خو پاکستان خپل طریقې کار بدل کړي دي په کم چې به اوس دغه اهداف حاصل وي
افتخار حسین تاسو د بے باوري خبره وکړه د صدر اشرف غنی د اسلام آباد د سفر یا بیا دغه شانت کې د مشرانو سیاسي مشرانو یو بل سره لیدل قتل آیا دا به کم رول پلی کی د سره بدغه بے باوري کمې دوکي کم کومه کوشي کنا تاسو غنی چې دغه بے باوري ختمولو د پاره د پاکستان چې کوم سیاسي حکومت ته راغ په لاس کې دومره واک اختیار نشته
سمره دغه خو بنیادی خبره د ګوره د ډیپلوماسي خو یو خپل رول دی دغه یو خپل اهمیت دی د دین انکار نشي کېدای کومنګ وګورو چې را د اسد اشرف غنی سفر به کوم ځانګړي ګټي راوړي وغه به زده وي مچيره کډيري په دغه استراتیجیکی اهداف او اړخ په نوي خو مثال په توګه کچری دوی تجارت ته ود ورکی د پاکستان اقتصاد دا وخت ډیر بد دی غورځیدل دی او مرکزی اسیا ته د اکسس واړی یعنی رسۍ واړی که په هغه کې کوم پرمختګ وشي د غرنګ د افغانستان ډیر انحصار دی په پاکستان باندې تجارت په حساب قسم ډیر کم شوی دی اوس دوی د چا بهر د لارې کوي او هندستان سره زیات کړي چین سره زیات کړي مرکزی اسیا سره زیات کړي دی نو یقینا ک په دغه کې پرمختیاوي بکیږي په دغه اړخونه خو ګوري یو واره بیا ک تاسو ګوري په پاکستان کې د عمران خان په حکومت په پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر دا تور لګول کیږي چې دا د پوزیانو په مرسته باندې چلیږي سلیکټډ پی ایم په دې باندې اوس بندیز لګیدلې ده چیرې دا خوخ کړی شوی دی، دا منتخب کړی شوی نه دی. نو اشاره په وسته کېږي پرون په پاکستان کې د آل پارټیز کانفرنس چې راغون شو، او وی هم دا ویلو چې دا یو داسې حکومت دی چې د چا د ادارو په مرسته راغلی دی. نو اشاره یې په وسته و. نو که تاسو وګورئ د دوی د لارې هم د پاوز هغه خپل خبرې پر ځای باندې موجود دي. منګه د پاکستان د پاوز نه داسې کوم مخکاره چې پالیسی کې بدلون خي دغه بیان په مطبوعاتو کې او په عامه کچه نه دی کتلې. البته دغه دریز مډیر لیدلې ده په مطبوعاتو کې چې را امن غواړو او دغه بدامنی اثر ده. خو بیا که وګوري د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تورونو په یو بل لړۍ هم دوام لري. د افغانستان لخوا د پخواره حسم دغه خبرې کیږي چې په طالبانو باندې اثر بیا دلته حقانیانو موجودیت بیا پراتلونکو کې چیرې کم سیاسي جوړجاړي کیږي په هغه کې پاکستان خپل مفادات او تحفظ ګوري او د هغه لپاره د خپل رول لوبوي. نو د پاکستان لخوا مونږ دغه عام بیانونه اوریدلې دي، خو د پالیسۍ د بدلون چیرې ګنه په افغانستان کې اهداف سدي دغه رنگ ډیر صفه خبرې نشته د پاوز لخوا مونږ وګورو.
سم د افتخار صاحب تاسو د چیرنې څخه مننه کوو چې را سره مال شوي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو نه هم ډیره مننه کوو چې خپل تفصيلات او چیرنه مو د لیدونکو سره شریک کړل.
ډیره مننه.
ډیره مننه. زما د پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهالزو یو بل مهم راپور ولوري تر چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د منلي دي چې د دواړو هوادون د خلکو د ګټو او پسیمه کې د سولې سبا او نیک مرغۍ لپاره په خپلو کې د ملګرتیا او همکارۍ یو نوې باب پرانیزي او همدارس په افغانستان کې خبريالان هم په دې اړوند باندې غږیدلی دي. د دغه راپور چې تاسو ته مجاهد جوا تیار کړی دی په خبرونه کې وړاندې کوو.
په 2000 لومړی کال کې لواک څخه د طالبانو د پرزیدو راهیسې زیاتو افغانانو راډیوګانو او تلویزیونونو ته مخه کړي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر وخت پرې بندیز لګیدلی و. یوازې په پلازمینې کابل کې دا مهال د راډیو او ټي وي په سلګونو چینلونه دي، ځینې یې خبري تلویزیونونه دي او ځینې یې سیاسي او تفریحي خپرونې کوي. په داسې حال کې چې د رسنیو صنعت په غوړېدو دی، له طالبانو سره د افغانانو جګړه هم دوام لري. له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ژورنالستان او د رسنیو ډګر هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د کلی د راډیو مشره نجیبه ایوبی وایي
موږ په رښتیا هم د سولې د خبرو په اړه اندېښنه لرو. که چېرې د طالبانو د میرمنو له نظر پرته کوم تړون کیږي او یا په یو نه یو ډول د رسنیو په ازادۍ او میرمنو په حقونو باندې منفي اغیز کوي، نو دا ډول خبرې به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي.
په افغانستان کې ژورنالستان لمخ کې څخه د کار کولو پر وخت لډیر زیات خطر سره مخ دي. د بی پولی خبريالانو د معلوماتو لمخې یوازې په 2013 کال کې 14 ژورنالستان په افغانستان کې وژل شوی دي. فعالان وایي ژورنالستان به د لا زیاتو ګواښونو سره مخ شي که چیرې طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. د افغان ژورنالستانو د کمیټې مرسیال صدیق الله توحیدی وایي
طالبانو تر اوسه پورې داسې کومې اشارې نه دي ورکړي چې آیا هغوی به د بیان ازادي او رسنۍ اومني او که نه. د طالبان ویلی دوی د بیان ازادي یوازې د اسلامي قانون د لاندې منی. همون چې په افغانستان کې کار کو زمونږ نظرې سره توپیر لري، دوی سری کرخې لري چې ماتول یې نه غواړي، او زمونږ سری کرخې زمونږ اساسي قانون او نور قوانین دي.
افغان چارواکي وایي د بیان او رسنیو د ازادۍ پر سر بل طالبانو سره خبرو کې کوم جوړ جاړی ونه شي، خو طالبانو د ګولیا دوشنبه په ورځ خبري درو ته ګواښ کړی چې د حکومت په پیسو هغه اعلانونه دی لری کړی چې له افغانانو پکې غوښتل کیږي که چیرې د طالبانو مشکوک فعالیتونه وویني نو پولیسو ته باید راپور ورکړي. طالبانو ګواښ کړی که چیرې رسنۍ او ژورنالیستان دغه اعلانونه بند نه کړي نو پر دوی به هم لکه د پوځي اهدافو په څیر بریدونه وکړي.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې په پخوانی قبایلی سیمه کې د ټاکنو د کاندیدانو د نیولو په اړه د پاکستان د ټاکنو کمیشن د ځایي چارواکو څخه سپیناوی غوښتې دي، او هلته ځینې مخالف ګوندونو تور لګولې چې د امیدوارانو یا کاندیدانو پر ضد یې مقدمې هم جوړې کړې دي. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته عدنان بیټنه وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان په مرکز واڼه کې د عوامي نېشنل ګوند ضلعي عمومي سکتر او شکایت تحصیل مشر د یو سل څلور څلوېښت مادې د سرغړونې په تور نیول شوي دي. د واڼه څخه د صوبایي اسمبلۍ دپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید تاج وزیر وویل په واڼه کې په انتخابي دفتر پولیس چاپه وهلې او د ضلعي عمومي سکتر یاسین خان او د شکایت تحصیل صدر امیر حمزای نیولې دي. تاج وزیر تور لګوي چې په وزیرستان کې تحریک انصاف ګوند ته په انتخاباتو کې د لارې جوړولو دپاره په نورو ګوندونو فشار اچول کېږي، مشران او غړي نیول کېږي.
د چکین مختلفه عربي استعمالوي د بل کاندیدټ ته پورانو کدا حالات وینو مشته دا ویلي چې بل کاندیدټ هم اختیار فارغ کړي او حکومت نو یې اخر مشته د ټول کاندیدټ په بایکاټ باندې مجبور شي. چې د حکومت کې عربي استعمالوي نو دغه نه مشته خپل اندازا شي چې دای مخصوص کاندیدټ چې هغه تلیار امروي
قبایلی ضلعو کې په شلمه جولای د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان دپاره انتخابات اعلان شوي دي. د واڼه پولیسو په خبره د عوامي نېشنل ګوند د غړو پر ضد مقدمه وه چې په علاقه کښې د یو سل څلور څلوېښت مادې سرغړونه کړې او ځکه هغه ونیول شول او پولیسو لخوا په حوالات کې بند کړی شوي دي. عوامي نېشنل ګوند د تېرې جمعې په ورځ په واڼه سیمه کښې یوه احتجاجي مظاهره کړې وه چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو او د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډر د جاری کړی شي او په شمالي او جنوبي وزیرستان کښې لګول شوي یو سل څلور څلوېښت ماده دې لرې کړی شي. د یادې احتجاجي مظاهرې وروسته د ګوند په وو غړو او د درې سوه نامعلومه کسانو باندې مقدمې درج کړی شوې چې د یو سل څلور څلوېښت مادې سرغړونه یې کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند نه وړاندې د پیپلز ګوند لخوا هم په واڼه کې دغه ډول احتجاجي مظاهره شوې وه او دوی هم یادې غوښتې تکرار کړې وې. د پیپلز ګوند د وو غړو پر ضد د یو سل څلور څلوېښت مادې د سرغړونې مقدمه درج شوې وه خو نیول شوي نه وو، ځکه چې دوی د نیولو نه وړاندې ضمانتونه اخیستي دي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کونسل غړی او پخوانی صوبایي جاینټ سیکرټري ایاز وزیر وایي دوی ضمانتونه ځکه نه ترلاسه کوي چې که څه هم په قبایلي علاقو کښې د ضم کېدو وروسته عدالتي نظام په ځای کړی شوی، خو زیاته کړه دوی انصاف ترلاسه کېدو دپاره یوې بلې ضلع ټانګ ته سفر کوي. هغه وویل چې تر څو پورې دغه عدالتي نظام د دوی په خپله ضلع کې نه وي په ځای کړی شوی، دوی به ضمانتونه نه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د جنوبي وزیرستان نه په صوبایي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي دوه نور کاندیدان اقبال لالا او عارف وزیر هم د تری ایم پی او لاندې گرفتار دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سل څلور څلوېښت ماده په اوویشتمه مئی وروسته د خړ کمر د پیښې په ځای کړی شوي. او په شمالي وزیرستان کې یاد ماده د پیښې ایوه اونۍ وروسته په ځکړې شوې ده. د یاد ماده لاندې په سیمه کې هر ډول ګڼه ګوڼه جوړولو، جلسو او جلوسونو او 15 یا 15 نه زیاتو کسانو په یو ځای کېدو هم بندیز لګول شوی و. په عین حال کې چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره کمپین روان دی او یو سلسله 40 ماده هم په ځای ده. کاندیدان تور لګوي چې د وړاندې څخه په سیمه کې په انتخاباتو کې د ټکۍ هڅې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ایوې بلې څوکۍ یو سل 14 نه آزاد کاندید وحید محسود په وروستۍ کې ډیوا ته ویلي و په هغه په خپل هم مقدمه په داسې حال جوړ کړی شوی چې هغه په یو کور کې دننه ایوه غونډه را جوړه کړې وه. د وحید محسود پرنګ په سیمه کې نور کاندیدان هم وایي چې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په سیمه کې انتخابي کمپاین روان دی او ورسره یو سل 40 ماده هم لګول شوې ده. درې ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه انتخابي کاندیدانو ته د خبرداري یو لیک ورکړی چې دوی ته خطر دی او د ځان ساتنې برابرتیا دې وکړي. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. په اسلام آباد های کورټ کې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم په ضد باندې یو خواست اورونه شوې چې پکې د عدالت نه غوښتل شوې دي چې پی ټی ایم په ضد باندې د بندیزونه ولګي، د دوی د سوشل میډیا اکاونټس دې بلاک کړي، ځکه چې دا یو سیاسي ګوند په توګه باندې رجسټر شوی نه دی. خو په پاکستان کې بیا سیلون کې دا وایي چې د پاکستان د آئین مطابق د پاکستان د آئین تر مخه هر یو وګړي ته دا حق حاصل دی چې هغه د خیال ازادي او دغه شانته کې د احتجاجونو هغه ازادي ولري. تفصیلات د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل رپورټ کې راکړي.
د اسلام آباد علامه اکمه پښتون تحفظ مومنټ باندې د بندیز خواست اورنه د جولای 14 نیټه پورې ځنډولې ده. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د پاکستان دستور تر مخه هر شاته د حق دی چې یو تنظیم جوړ کړي، او دا د عدالتونو کار نه دی چې دغه شان تنظیمونو باندې بندیز ولګوي، ځکه چې پی ټی ایم ټول غوښتنې او هلې ځلې د دستور تر مخه دي. اسلام آباد های کورٹ کے پشتون تحفظ مومنٹ باندے بندیز خواست دا پوز یو ریٹائرڈ کرنل جمع کرے وہ دے خواست کے دا غوښتنه هم شوی وا چې پی ٹی ایم مشران و منظور پشتین، محسن داوڑ او علی وزیر سوشل میڈیا اکاؤنٹس دے هم اتڑلی شی، زکا چې دا یو رجسٹرڈ تنظیم نه دے او پدے دے بندیز لگولی شی. خواست کے ویلی شوی وو پا ریاستی دارو خصوصی طوگا دا پوز پرسد بینون لوجه دا پختون تحفظ مومنٹ نه تپوس پکار دے او میڈیا دے هم پی ٹی ایم سره تړلې خبرونه دے نشر نکړي. دا اورنا اوس 14 جولای پورې ځنډول شوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د پاره کارکونکي اسامه خلجی وایي دا د عدالتونو کار نه دی چې په تنظیمونو بندیز ولګوي، او پاکستان دستور دلته اوسیدونکي هر یو تن ته د تنظیم جوړولو یا بیا د یو تنظیم غړیتوب ترلاسه کولو حق ورکوي. اسامه خلجی وایي پی ټی ایم د دستور پر ضد سکار هم نه دی کړی او نه یې غوښتنې صغیر عینې دي، او دا تنظیم دلته اوسیدونکو خلکو د بنیادی بشري حقوقو باور کولو غوښتنه کوي. وسامه خلجی وایي
د پی ټی ایم چې پورا کم موقف پیغام دا دی چې د آئین چې کم آئین دی هغه نافذ شوی دی، د آئین چې کم حقوق دي نو هغه چې د پاکستانیان او ټول پاکستانیان چې خلک دي هغه ته چې دی برابري سره هغه ټول حقونه ملاوي شي. زارې رائے ازادي هم چې دی زمونږ هغه بنیادی حق دی، چا خبر هم چې دی رپورٹ کېدی شي، اور زمونږ حق دی چې موږ ته پته ولګي دي چې زمونږ ملک یا دنیا کې څه کارونه کیږي، څوک څه کوي لګیا دي، او که موږ خلکو اظهار رائے باندې چې دی هغه بندو با خاص کر کورٹ طرف نه، نو دا چې دی د جمهوریت اور د آئین چې دی بالکل بالکل هغه خرابي کیږي چې کم ضروری اهمیت ده.
د پی ټی ایم دو مشران او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر چې د وخت په جیل کې دي، د دوی د پارلمان غړیتوب ختمولو یو خواست هم په 10 جون انتخاباتو کمیسیون منظور کړی وو. دا خواست کوونکي د وزیرستان نه د کمی اسمبلی د دو منتخب غړو باندې تور لګوي چې هوا سره غداري کړی ده. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آصف غفور وړاندې یو خبري کانفرنس کې میډیا ته واضح ویلي وو چې د پی ډی ایم خبرونه دي هم نشر نه کړي، او د تنظیم مشرانو سره د مرکې هم ونه کړي. د وخت د پی ټی ایم مشرانو سره د تنظیم یو شمېر غړي نیول شوي دي او بیا لبیل بندیخانو کې دي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدر منو لیدونکو، دا مهال هم وخت شوې ده په خبرونه کې د مطبوعاتو ته د کتنې چې تل یې زموږ همکار را مختار خلیل صاحب کوي، او دا ځل یې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښو محسن داوړ او علي وزیر باندې چې کوم مقاله یا په ټولنیزو رسنیو باندې او په نړیوالو مطبوعاتو باندې راغلي هغه ستاسو لپاره راخیستې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د تیری میاشتې په شپږویشتم تاریخ د قطبي وزیرستان د خړ کمر په مقام د پاکستان د فوج په ډزو کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو د واقعې وروسته همدغه سیمه کې څو ورځې پس د پاکستان د فوج څلور لوی افسران د ځمکې لاندې د خخ بم په چاودنه کې مړه شول. د پاکستان د فوج د دغو فوجیانو د وژل کېدو په تور کې د وزیرستان سیمې دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ چې د قومي اسمبلۍ غړي هم دي نیولې شوي دي او دا وخت دوی په جیل کې دي. د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د قومي اسمبلی غړي که گرفتار شي نو د خپل حکم په ذریعه د قومي اسمبلی اجلاس لا راغوښتی شي. د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په تازه ګڼه کې د قومي اسمبلی د بندیوانو غړو اسمبلی ته د راغوښتو د حکم جاري کولو سره خط سره یو تفصیلي اداریه لیکلی شوې ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر اوسه پورې د دې تپوس څه تسلی بخش جواب نه دی ورکړی چې دی د وزیرستان سیمې نه د قومي اسمبلی د دوو غړو د عالي وزیر او د محسن داوړ قومي اسمبلی ته د راغوښتو دپاره خپل آئینی اختیارات ولې نه استعمالوي. د اسمبلی د کارروایۍ په حق له قوانینو کې صفا ویلی شوي دي چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د قومي اسمبلی د یو کمیټه یو چیرمین د قانون نافذ کوونکو ادارو په ولقه کې پروت د قومي اسمبلی یو غړی د قومي اسمبلی په روان اجلاس کې د شاملېدو دپاره راغوښتی شي، خو په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوند د بیا بیا احتجاجونو باوجود د قومي اسمبلی سپیکر په دې معامله کې سنګوسټ کوي. د مخالف ګوندونو د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند صدر اختر منګل هم په دې احتجاج کې شامل مشران دي. ډان خپله اداریه کې لیکي چې د قومي اسمبلی سپیکر اوس دا خبره نیولې ده چې دته تحریري خواست وشي نو د هغې وروسته به دی په دغه خواست غور وکړي، خو اداریه لیکي چې د سپیکر دا خبره صحیح نه ده. دا د ځانه جوړه کړې خبره ده، خو بیا هم بلاول بلټو زرداری د تیرې میاشتې په اخیر کې سپیکر ته د دغو دوو ممبرانو د حاضرولو دپاره یو چټۍ لیکلې ده. د ګل په ورځ سپیکر وویل چې دی د عالي وزیر او د محسن داوړ د قومي اسمبلی اجلاس له د راوستو په معامله د قانون وزارت سره سلا مشورې کوي، خو دا هم یوه غیر ضروري بانه ده. ډان لیکي چې په دې خبره پوهېدل ګران دي چې عالي وزیر او محسن داوړ له د قومي اسمبلی د بجټ روان اجلاس کې د خپلو حلقو د نمایندګۍ کولو د دوی د حق نه انکار ولي کیږي. البته دا خبره ښه ښکاره ده چې په دې معامله کې چې څومره ناجایز کیږي هغه ښه ښکاره دي. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوسس د شامل کړی شوو قبایلي ضلعو خلک ډیره موده د ووټ اچولو د خپل حق نه محروم ساتلی شوي وو. د پخوانو نورو قبایلي سیمو په نسبت وزیرستان د امن و امان په حواله تل یوه ډیره سخته سیمه پاتې شوې ده، او دلته د ډیر شواخون رستو قلاري راوستي شوې ده، خو د تیرو څو هفتو راسي د وزیرستان امن لوی ازمیخ سره مخ دی. که د وزیرستان د خلکو غوره کړي پارلیماني غړي پارلیمان کې حاضر نه کړی شول نو دا به د وزیرستان خلکو ته صفا پیغام وي چې د ملک د نورو برخو خلک نه خو د دوی د آئینی حقوقو څه پروا لري او نه منتخب ممبران په څه کې حسابوي. په داسې حالاتو کې د دې خبرې ضرورت نور زیات اهمیت اختیار کړی دی چې د وزیرستان د خلکو په زړونو کې دشمنی وانه چولی شي. په دوی دا واضح کول پکار دي چې د دوی غوره کړي مشران لکه د نورو پارلیماني غړو درانه خواږه او عزتمن خلک دي، او دا چې د وزیرستان د خلکو په حقونو سترګې چری هم پټولې کېدی نه شي. د قومي اسمبلی په سپیکر اسد قیصر باندې لازمه ده چې د محسن داوړ او د عالی وزیر د قومي اسمبلی اجلاس له دراوستو حکم جاری کړي.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې وړاندې متاسفه په سرټکو کې هم وویل چې د قبایلي سیمو په قبایلي ضلعو کې البته دا مهال کوم چې رای اچونې مرکزونه دي هغه او انتخابات یا ټاکنې پیلېږي، نو د هغې لپاره خلک د کوم چې د سیمې دي په خاص توګه د انبار تحصیل یو اوسیدونکي ویلي دي ګیلهیې کړې ده چې د دوی څخه د رایې مرکز چې دی هغه ډیر لری دی یا د ووټ کوم رجستریشن مرکز چې دی هغه د دوی څخه 80 کیلومتره پرې لری دی، نو دغه خلک څنګه توانیږي چې لاړ شي او خپلې رای ورکي کوم چې به تر جولای 6 پرې دوام ولري او په داسې وخت کې چې موسم هم ډیر زیات ګرم دی. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي او دغه تن سره ارشاد مومند خبرې کړي دي، په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
د قبایلي ضلعو اکثرو برخونه عامولس ګیله کوي چې د نږدې پولنګ سټیشنو پر ځای د ووټ اندراج په لرې پرتو علاقو کې شوی چې له وجې د 6 جولای ټاکنو کې برخه اخیستل ګران شوي دي. په دغه کې یو د مومندو انبار لرې پرتې سیمې سره تعلق لرونکی حاجي خاندان هم دی کوم چې په تیرو انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ امیدوارو خو دا ځل د صوبۍ اسمبلۍ انتخاباتو زغل کې نه دی شامل. حاجي خاندان وایي د تحصیل انبار اوسیدونکی دی خو ووټ یې په کیلومترو لرې تحصیل یک غونډ کې اندراج شوی دی.
مشکلات خو ډیر زیات دي ځکه چې ګرمي ده. بل الیکشن کمیشن دا اعلان کړی چې یاره 1 کیلومتر کې دن نه به او د چا چې وټي هغه ته به پولنګ سټیشن اویلیبل وي، نو دا موږ ته چې کوم دغه دی زما په خپله وټو دلته دغه ته راغلی صفت کورونو تحصیل یک غونډ ته، نو دا تقریبا 80 کیلومتر جوړیږي. بل ګرمي ده، بل فاصله ډیره زیاته ده. بل الیکشن کمیشن دا اعلان هم کړی چې تاسو به گاډی نه کوئ. 2018 او 2013 کې ما په خپل نږدې سکول کې اوټ کاس کړی دی خپل وټو، بلکې زمانه د زرګونو خلکو وټو یک غونډ تحصیل ته ترانسفر شوی دی، نو په دې کې چا سازش دی؟
په قبایلي ضلعو کې وړاندې هم د ووټ اچولو کچه ټیټه پاتې شوې چې په ډېرو لاملونو کې یو لامل د پولنګ سټیشنو لرېوالی هم دی. د مومندو انبار تحصیل سره تعلق لرونکی میرنواز خان وایي د ووټ لرې اندراج له وجې الیکشن کې برخه اخیستل شکمن شوي دي.
یاره د ګرمۍ کې ووټ اچولو ته مشکلات به ډېر پي، لکه دا به موږ ته تکلیف وي، نو د تکلیف په وجه به ووټ استعمال نشي راتلی. څوک یو کس نیم راشي هغه نه شمل، نو څوک راتلی نشي. یو
په دې اړه د الیکشن کمیشن یو چارواکي د غږ نه خورولو په شر ډیوه ته وویل د ووټ اندراج په شناختي کارت کې موجود پتو باندې شوی دی او د بیلابیلو مطبوعاتو د لارې عام ولس ته خبر هم ورکړل شوی و چې که د ووټ په اندراج کوم شکایت لري نو نږدې الیکشن کمیشن دفتر نه دی سم کړي. خو اوس دغه نیټه ختمه شوې او د ووټ د یو پولنګ سټیشن نه بل پولنګ سټیشن ته د بدلولو سهولت ختم کړی شوی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا مومند.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا دا د خیبر پختونخوا حکومت د ملکنډ ډیویژن په شپږو ضلعو کې د 15,000 نه زیات سپیشل پولیس فورس یا خصوصي پولیس په ریګولر پولیس کې ورګټ کړی دی. پولیسو د وزیر اعلی محمود خان د دغه امر ستاینه کړې ده او خوښي څرګنده کړې ده. د ډیوا رادیو خبریال فیاض ظفر په د سوات نه تفصیلي رپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ملکن ډیویژن په شپږ ضلعو کې په عارضي توګه او تنخواه اخیستی شوي 15,638 د سپیشل پولیس فورس عسکر د ریګولر کولو اعلان کړی دی، چې لکه بله په ملکن ډیویژن کې پولیس فورس دغه عسکرو د خوشحالۍ اظهار کړی دی او د خبر راتلو سره یو بله مبارکیانې ورکړي دي. د دغه فورس یو عسکر اظهر خان ډیوه ته وایي چې موږ به خپله ډیوټي د ریګولر یا مستقبل پولیسو په شان کولا او تنخواه مو داغونه ډیره کموه.
په دې سختو حالاتو کې موږ
د دې نور ریګولر پولیس سره یو شان ډیوټي کړی دا بلکې دا غوونه موږ سیوا کړی دا او تنخواه زمونږه کم وه نو د دغې وجې باندې به زمونږ لکه د زړه له خامخا افسوس راتلو چې موږ ډیوټي سیوا کوو او لکه تنخواه زمونږ کمه ده. اوس چې وزیر اعلی صاحب اعلان وکړو نو موږ د وزیر اعلی صاحب او د اسمبلی د ممبرانو او د آی جی پی صاحب او د خپل پولیس افسرانو ډیر زیات مشکور یو چې د پولیس فورس د سپیشل پولیس فورس قربانیانی تسلیم کړي.
په ملکن ډیویژن کې د اړیګړي په وخت کې د سپیشل پولیس فورس په نوم باندې دا فورس جوړ کړی شوی وو چې په دې کې د اغستونکو عسکرو د پاره د تعلیم او عمر قید نه وو او دا عسکر به د کورکړي په تانه کې په ډیوټۍ لګول چې دوی نشنا یا طالب جنګیالو پیژنګلو کولی شي او دا عسکر په ارزي توګه او په 1000 روپۍ تنخواه اخیستی وو چې بیا د این پی په حکومت کې دوی په تنخواه کې 15000 روپۍ زیاتوالی وشو او وسه پورې به دوی 15000 روپۍ میاشت تنخواه اخیسته او هر کال به د دوی نوی اګریمنټ یا لوزنامه کېده چې د یو کال پورې به وه. دې وخت کې په ملکن ډیویژن کې په دې فورس کې 15,680 عسکر دي چې دې کې سوات کې 2,200 شانګله کې 250 بونیر کې 258 بردر کې 615 کوزدر کې 1015 او چترال کې 300 عسکر دي. دې عسکرو به د عام یا د مستقل پولیس په شان 12 غنټې ډیوټي کوله خو تنخواه د هغو د تنخواه د نیمه هم کم وه او د پینشن یا نور مراعات ورته نه وو او اوس به د سپیشل پولیس فورس دغه ټولو عسکرو تنخواه د عام پولیسو برابر شي او پینشن یا نور سہولتونه به ورته هم ملاویږي. دغه فورس کې کارکوونکي عسکر شیرباچا ډیو دوای چې د مستقل کېدو سره به د هغوی د بچو مستقبل خشی
چې زمونږ د کم تنخواه چونو په دې باندې زمونږ د سره گزارنه کیده نو ته زمونږ د بچی چې دی هغه دوا کوي ولې چې زمونږ د بچو مستقبل به برابر شي دې کې زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده. جی
ملکن ډیویژن کې د سپیشل پولیس فورس شپږ دیرش عسکر په ترهګرۍ کې وجلې شوي هم دي چې په دې کې 43 په سوات، شپږ شانګلا، څلور بونیر، 15 بردیر او 8 عسکر په کوزدر کې وجلې شوي وو. د عام او مستقل پولیس عسکرو تربیه د پولیسو په تربیتي سکولونو کې کیږي ولې د سپیشل پولیس فورس تربیه فوج کړې وه چې له قبله د سپیشل پولیس فورس تربیه د مستقل پولیسو نه ښه ده او دوی د هغونه ښه ډیوټي کولی شي. د کمې تنخواه له قبله د ارضي پولیس د احساسي محرومۍ ښکارو او څه عسکرو پکې خودکشي هم کړې وه خو اوس دا عسکر وایي چې د مستقل کېدو سره به د دوی مالي ستونزې کمې شي او د دوی د بچو مستقبل به ښه شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو بهرنۍ موضوع ولور ته چې د امریکا دیموکرات ګوند غړي کوم کسان چې لستنه ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید دي یا امیدواران دي د ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې په مرکو کې ویلي دي چې دوی په کشالو باندې هم غږیدلی دي په شته ستونزو باندې غږیدلی دي خو ټول لوی کوم ستونزه چې د مهال د مهاجرت یا د ایمیګریشن او د کډوالو په اړه وند تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دغه راپور کې.
د ډیموکراتیک ګوند لسدارتي امیدوارانو په ان بی سی ټلویزیون په یو شمیر کښالو د خپل نظریو سرګندونه کړه چې په کې تر ټولو لوی د مهاجرت یا ایمیګریشن کښاله ده. د ټکساس نه د کانګرس په خوانی غړي بیټو اورور کی د امریکا په جنوبی پوله د کډوالو د کشالې په اړه د صدر ترامپ د زیرو ټالرنس یا زغم د نشوالي د پالیسۍ سره مخالفت وخوت او وی ویل
وی وود نات ډیټین انی فاملی فلینګ وایلنس ان فاکټ فلینګ د ډډلیست کانټریز اون د فیس اف د پلانټ ټوډی
مونږ به یو کورنۍ هم ننیسو څوک چې د تشدد لویاري په تیښته مجبوروي. دوی د نړۍ تر ټولو خنړیو هیوادونو نه امریکا ته راتختی. مونږ به مرکزی امریکایي هیوادونو کې د ترقې داسې پروګرامونه پیل کړو چې بیا به څوک شمالي امریکا ته د کار لپاره 2000 میل مزل نکوي. د کورونو پخوانی سیکرټری جولیان کاسترو هم په سختو ټکو کې د صدر ترامپ په پالیسیو ټکونه وکړل چې ولې د کډوالو د سیاسي پناه لارې نیول کیږي.
Day one, I would do that executive order that would address metering, and then I would follow that up in my first 100 days.
زبر خپل حکومت په لومړی ورځ په امیګریشن کې د اصلاحاتو په اړه صدارتي امر کوم چې د سیاسي پناهغښتونکو مسلې حل کړم، او بیا به په هندوراس، ګواتیمالا او السالوادور کې د دوی بنیادی مسلې حل کولو لپاره لوی منسوبه شروع کړم چې امریکا ته د راتلو په ځای د دغه خلکو مسلې په خپل کور دننه حل کړم. په دغه بحث کې د نیویارک پخوانی میر بل ډی بلاسیو په هغه امریکایانو نیوکه وکړي څوک چې غیر قانوني کډوال د امریکایي اولس لپاره خطر ګڼي.
The way that American citizens have been told that immigrants somehow created their misery and their pain and their challenges.
هغه امریکایان چاته چې په غلطه ویل شوی چې د دوی د ناکامۍ په شاده کډوالو لاسته هغه ویلي په دې خبر شي چې کډوالو دوی ته هیڅ نه دی ویلي. په امریکا کې لوی لوی کمپنیو یا کارپوریشنو دوی ته زیان رسولې چې په امریکا کې 1% خلک یې لري. منګله پکار دی چې د مزدور کار طبقې پارټي جوړ شو. د اوهایو نه د ډیموکراټک ګوند صدارتي امیدوار ټیم راین هم د مهنت کشو د مرستو ژمنه وکړه، او وی ویل ډیموکراټک پارټۍ لا بیرته خپل بنیادی ډانچې ته ستنېدل پکار دی.
وی هاف لاست اول کنیکشن that we have got to change the center of gravity of the Democratic Party from being coastal and elitist and Ivy League, which is the perception.
منګه لتیرو ډیر شوکالو راسی خپل مهنتی کارکونکو شاته پریخودلی دي. منګه غواړو چې دغه لپامه غورزیدل ټولنې ته پاملرنه وکړو، او د دوی په مرسته به منګه په بجلی چلیدونکو گاډي او شمسي شیشې جوړولو کې ډیر مخکې لاړ شو. د میریلند ریاست نه د کانګرس پخوانی غړي جان ډیلنی په امریکا کې د صحت په سانتیا و خپل نظریه په ډاګه کړه.
I want to know what we're going to do for healthcare. How we're going to lower pharmaceutical prices. How we're going to build infrastructure.
منګه په امریکا کې د دارو درملو بای کمو، د صحت بیمه به ارزانه وو، هسپتالونه او شفاخانه به جوړو، او بیروزګاری به کمو. د ماساچوسټس ریاست نه سېنټر میرمن الیزابت وارن د صدر ترامپ او د هغه د انتظامی لخوا د خزو سره روان زور زیاتی غندنه وکړه.
It's not enough for us to expect the courts to protect us. 47 years ago Roe versus Wade was decided.
دا پرانه دا چې منګه د انصاف تمه یوازې د عدالتونو نه وکړو، منګه به خپل هم د انصاف ګټلو لپاره حل ځلې کوو. د ډیموکراټک ګوند باقی پاتې لس صدارتي امیدواران به سباله خپل تګلارې په ډاګه کولو لپاره هم په دغه سي بحث کې برخه اخلي، چې پکې پخوانی امرستیال صدر جو بایدن او پخوانی صدارتي امیدوار برنی سانډرز هم شامل دي. څوک چې په ډیموکراټک ګوند کې د صدارت لپاره ډیر محبوبیت لري، په دوی کې چې کم یو امیدوار وګټله هغه به راتلونکو کال لا د صدر ترامپ په ضد صدارتي زغل کې برخه اخلي.
منو ریزونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوتا غوګي ډیره مننه چې تر دې د مزبنګ سره ملګری یې. تاسو ته د مردان د بورډ چې کوم نتیجې اعلان کړي دي داغه په اړه باندې تفصیلي رپورت وړاندې کوو. په دغه نتیجو کې ویل شوې دي چې زیاتره نمبر یې واره بیا د شخصي سکولونو یا د پرایویټ چې کوم سکولونه دي داغه طالب المانو اخیستې دي. د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین په د مردان تفصیل رپورت را لګل.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع ثانوي تعلیمي بورډ د نهم او لسم جمعات د نتیجو اعلان کړی دی، او په مجموعي توګه په دغه امتحان کې لومبه درې ګټې ثواب ضلع ترلاسه کړی دی. په دې موقع د خیبر پختونخوا د سیلګری او نوی کول وزیر عاطف خان مشر میلمه وو. دوی کامیاب شوي طالب علمانو ته انعامونه ورکړل. په مردان بورډ کې په مجموعي توګه 15,001 طالب علمانو امتحان ورکړی وو، او په دې امتحان کې 15,210 امیدواران کامیاب شوي دي، او نتیجه یې 3.96% راغلی ده. د مردان ثانوي تعلیمي بورډ د امتحانانو مشر راشد ګلوایی د تیر کال په پرتله سخت کال زیات طالب علمان کامیاب شوي دي.
دا اوورال ریزلټ چې کوم دی، نو د نهم د سمری حساب سره چې کوم دی، نو موږ سره 70,074 ماشومان چې کوم دی نو دا اپیر شوي دي، او په دې کې کامیاب شوی چې کوم ماشومان دي ناغه 39,525 ماشومان دي، او پاسنګ پرسنټیج 56.40 دی. همدغه رنګه په لسم باندې مونږ سره ټوټل ماشومان 65,759 اپیر شوی دي چې پای کې 55,210 چې کم دی نو دا کامیاب شوی دي او اوورال مردان بورډ ریزلټ چې کم دی نو هغه 83.96% دی.
د ساینس په څنګه کې کامیاب شوي طالب علمانو کې د ثوابې دلی کرنل شیر کیډټ کالج طالب علم آصف اقبال 1015 نمبر یې ترلاسه کړی دی او په لومړي نمبر راغلی دی. د ثوابې دلی زیدی قاضی اعظم پبلک سکول محمد نبیل 1016 نمبر سره په دویم نمبر او هم د ثوابې دلی شخصي ماډل سکول شو اډا محمود انعام په دریم نمبر راغلی دی. په بورډ کې په اول نمبر راغلی طالب علم آصف اقبال وایي هغه غواړي چې سرکاري افسر جوړ شي او د خلکو خدمت وکړي.
خو زم دا شان غواړم چې زه د قوم خدمت وکړم او زه غواړم چې زه یا سی ایس ایس نه کوم کوالیفای کوم یا پی ایم ایس نو زه دای طرف ته تل غواړم او نور کو دای نه علاوه چې میډیکل هم زما ډیر زیات خوښ دی او میډیکل چې کوم دی نو دای کې بیا چې کوم دی نو دومره دغه نشته په سی ایس ایس کې چې کوم دی نو زه ډیر زیات خلک دغه کولی شم او پای کې زه د ملک ډیر زیات خدمت کولی شم.
د ارث په څنګه کې درې ماشومانو جنکې زیات نمبر ترلاسه کړي دي. په دې طالب علمانو کې په لومړي او دویم نمبر 2 راغلي دي. منیبا عمر په اول نمبر 978 نمبر ترلاسه کړي دي او اقرا عزیر 950 نمبر سره په دویم نمبر راغلي ده. دوی د نوخار دلی سره تعلق لري او په شخصي توګه په امتحان کې برخه اخستې وه. او په دریم نمبر راغلي نوخار دلی ګورمنټ ګرلز های سکول همیرا حسن 978 نمبر ترلاسه کړي دي. د منیبا عمر او اقرا عزیر پلاروای جنکو ته د واده سامان او کالو جوړولو په ځای هغوی ته تعلیم ورکول پکار دي.
او علم چې دا خو تعلیم دا خو زیور دی. خلک چې کوم دی په ماشومانو باندې د خاص کر د جنکو په باندې چې کوم دی ډیر زیات خرچه کوي، د پوادونو باندې خرچه کوي، هغه چې کوم دی زیورات جوړي. نو زویم چې اصل زیور چې کوم دی هغه تعلیم دی چې کله تاسو ماشوم ته د علم زیور ورک نو ماشوم سره چې کوم دی نه صرف داغه خپل بلکې پوره خاندانونه او کلی او قومونه چې کوم دی هغه جوړيږي. د قومونو په جوړولو کې د ماشومانو د زنانو چې کوم دی ډیر لوی کردار دی. نو کم چې یو کامیاب سړی دی نو د کامیاب سړی وروسته چې کوم دی داغه یو زنانه چې کوم دی هغه کامیابی تر ته بوتلی دی.
د نور کله په شان په ثانوي تعلیمي بورډ مردان کې د شخصي سکولونو طالب علمانو زیات نمبر ترلاسه کړي دي او د تعلیم ماهرین وایي د شخصي سکولونو په پرتله په سرکاري سکولونو کې په طالب علمانو د حکومت زیاتې پیسې خرچ کیږي. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. سوشیبی وروسته به نایله محمد او مجاهد جواد رازی تاسو ته به د ځوانانو خبرونه یا یوت خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به میلمانه هم وي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د دوی سره برخه واخلئ. او ستاسو قربانه و زمونه زه شهید
او زه بختور شاه. خو په تلو تلو کې به ورته ووایو چې د هندوستان او د ویسټ انډیز کوم میچ و هغه ویسټ انډیز بایللی دی. هندوستان په 115 رنزونو باندې دغه میچ ګټلی دی.
بالکل. او په دې هیله چې تاسو به نور هم کوم چې د نړیوالې لوبې دي دا مهال د کرکټ روانې دي هغوی به تاسو خبرو پرې. خو بیا هم تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباده اوسئ.
الله تعالی.